السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي، دغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوي دي، ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي، هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم ترکستان وو، د جنوري په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردم خیل پورې مربوط بوڑانو میکلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار پلټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړیو ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي، ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګري شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علاماتی او تجریدی کیسې لیکلې دي، بلکې نفسیاتی کیسې هم لیکلې دي.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا به ویم چې کل وقتی افسانه نگار و، یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو، مهدی باچا، همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې تحصیلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې و، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالے سره د ژوندۍ وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د دې چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دې خوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیموم، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس ته طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب افسانو کې د ورایټی، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدلی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسه او تفسیره کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس د هغې یادګرنه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پہ زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پہ زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سو افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کولوکتی افسانه‌نگار دی، دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نور افسانه‌نگارو، یعنی د ده نه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کیږي. د هغې یو وجه شاید دام کېدای شي چې کوم ادیب بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خوا کې پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویا کیسه، مودا پس اشنا راغلی، دیدن یې په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کاڼو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارون کې لوک په نوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آن کې خوبصورت هي یې د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناولټ دی. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شه پېښور ته او زه چې زو کابل ته رپورتاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړي دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړې دي.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړي دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتی افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده، هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي دا کلیوال ماحول نه علاوه د خاریې ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشرتي ستونزې په فني جامه کې وړاندې کړې دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاري هغه دننه هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېرچل ته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بېوفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پخه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنې بیا یې خلک په ډیران ولي، ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بن راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښې او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لري تلیم کچری وغواړم هم، نو د محلونو خوا کې وایا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې داغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر اپریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوې دي. په دې افسانو او مخکې افسانو کې ښکاره فرق دی. د ده دا خبره چې هغه د افسانې زمانے پر ڈگر ڈھیر وڑان دے تلے دے بیخی سمدا دا کراچے اردو چا پر چلت دا دا پا افسانے کو مخا آگے زکڑے دا آگا دا پختو کی سئی زدہ بیاو درانا پنگا دا تاہر شورو دا کلی ناوکاو بیا دا خار پانگا موکی دا سے ورننو تو کہ اس آگا دا ٹھول نڑے دے دا تور شپو پا منس کے پسانگا ناستا مرغے او کابیل کاتل حابیل مقتول دا مثال پا تو گوڑان دے کولی شی زیادی تھیرے او زیاد رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکاگی چی اطلاع کی دا ملک پا ہر یو رختون کی دیش چرتا چی بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویا ڈیرا خنیویم
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمایزو سړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د نثر لیکونکو په حیث طاهر اپریدی ډېرې ځانګړتیاوې لري.
د پښتو د نثر د لیکوال په حیثیت طاهر اپریدی صاحب ډېرې ځانګړتیا لري او یو ډېر غیر معمولی صلاحیت لرونکي شخصیت ښکاري. طاهر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نوې کړې، تعلیم یې نو کړې، سندونه او ډیګری ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او د هغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاهر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارۍ مزدوری دپاره وو، تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارې مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دی او په هغې کې طبقاتی لرې برې هم په نظر راځي، خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردو دانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي، په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی و، نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو، او دغه شان سفرنامې او رپورټاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاهر صاحب ماته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خو دا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاهر اپریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلي دي، او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاه باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاهر اپریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نورالامین یوسفزي صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي، او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنی چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوي دي. د طاهر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاهر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاهر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاهر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې.
په چرسده کې د بچه خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ پدغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاه بادشا یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غورځېدله، او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسولې کوه او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاهر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وسا پورې ډېر ښه په جوبن کې وساتلو چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل افسان مستقل افسانه لیکونکي په هغې کې د کوټې طرف نه فاروق سرور د افغانستان د طرف نه زرین انزور زمونږ د دې خوا د پېښور ویلی طرف نه نورلمین یوسفزی دا درې افسانه لیکونکي وو او د نه وروسته زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دی دا ځنه کسان وو خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه او د نورلمین او فاروق سرور د زرین انزور او په خپله د طاهر صاحب د دې خالصه پېژندلو افسانه وه خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر اپریدی وه او طاهر داسې به ووایو چې طاهر اپریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر اپریدی په ځان پسې روانه کړې وه او بېخي یې داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخدي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلک روان کړي وو دا رنگ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو د غیو ورکوټ باندې کاروان روان کړي وو او سرخیلی یا مشرې طاهر افریدی کوله او د دې خبرې وزه واضح یو ثبوت یا دلیل د اسیر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سلکلن بهیر هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي د آخري دور چې کوم دی یو خو د راحت زاخري دور دی بل د قلندر مومند دور دی او بل بیا پسې چې بل دور دی نو هغې تړون یا سرخیل یې طاهر افریدی ګرځولې دی په دې کې شک هم نشته طاهر افریدی مستقل لیکونکي پوه هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې نږدې لس کتابونه دي غالبا نو لسو کتابونو مصنف و دا پخپلا ډېر لوی افسانه لیکل دي او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د ښاري ماحول ته وردننه کړه دویم یې علامتی بڼه ته ننه کړه او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسولا که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجرید نه واپس بیا بیانیه ته راغلې ده او په خپله طاهر افریدی راوستې ده واپس بیا هم د طاهر صاحب د اخرانۍ مجبور چې کومې دي دا هغه بیانیه انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود و خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام دا د دې علامتي افسانو او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجریدي افسانې هغه مثالي نمونې دي خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نومې دي د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي تا ته ټوټل پلاټ درکوي خو چې سړی هغه محسوس کړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
Mm-hmm. کړه تب د ناس کیری کبھی رښتیا بشنائے اوف دی اڑنا بس لالی اماز گردے اوف دی اڑنا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د طاهر اپریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر اپریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
هغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نه لوی خاصیت دا دی چې هغوی دغه افسانه چې کم دی نو دغه سخت قبائلی یا هغه معاشرتی یا هغه د زموږ چې کم د دغه پندیزونو یا هغه د روایاتو په دغه کې ښکیل وه. هغه افسانه چې کم دی نو هغه د ښار په رنګ کې رنګ کړه او د ښار البته دا خبره ده چې د یو مترقی د یو ترقی پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او د دغه تحریک لوستونکي هم پاتې شوي وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستیو هغه هم ټول د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که مونږ وګورو نو قلندر مومند صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مندشا باچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ هغه د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه هم د هغوی افسانې هم لوستې وي او د دغې وجې نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او د دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي. او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي. او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر اپریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونو نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سی لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي. او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خو دا ده چې د هغه په ماغزو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په ماغزو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلی ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نور چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د افسانو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللي افسانې دي. چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی. چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دغه افسانې د ګرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سر ته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی یې ټیکسي موټر چلولو او د خپلې ژورې مشاهدې په برکت یې د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړي دي.
طاهر صاحب سره زه د کال 1992 نه غالبا پاتې شوی یم. اولنې ملاقات مو سره جرسه د وی جرګې کې شوی دی. طاهر صاحب سیده ساده سړی قبایلي سړی و اچا خبره ډېرې نه وېزدا خو طاهر صاحب کې دا خصوصیات چې ان جرسه د وی جرګې پلیټ فارم په کراچۍ کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته وده ورکول دي بلکې ادبي کسانو ته هم وده ورکول دي. هغه هم په خلکو پیژندل دي په ادبي دنیا کې. او بیا طاهر صاحب کې دا خوبي وه چې په هغه به خلک راغونډ
لیدو هغه مشر ټولو به خبر اوریدله دا ډیره غټه خوبی بچا خلق را غونډیدل یم چې بچا خلق را غونډی چې صبح به عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رال کبا د کوټې نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ تایر سے تراتل بیا موږ سره ملایدو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے پوجا نه کراچی چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بدقسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې د لیکونه چې دیده زما بچیان دی حقیقت هم داسې ده چې د لیکونه به هغه ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندۍ ساتي داسې د لیکونه چې دي دا ټول د تایر سے بچی دي تایر سے لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو طاہر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزڑ اخلاص لکھ لی کل وکیل لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کر پرتاج لکھ لے کب جرا صدبی جرگی کے بناس توا ناغیب حاضر ہو دا ٹولانا باول باول خوئی پا خبال آفیس کے بلا کالو نے چکم دین جرا صدبی جرگی اجلاس نہ کری تھی بیکور کی کری تھی آغا نصر پا پشتو عدب بلکہ دا کراچے اردو عدب کراچے پا کے دا پشتو عدب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي تایر سے بارہ کے بس دعوے میں چھ مرحا چھ نئی نمون نشانی تل تر تلا پخنم پائی خغلی
دا تاہر اپریدی دا سفرنامو پڑا ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تو ویل
په پښتو کې چې دکانه ته بیگم زما سفرنامه یا مثلا د خدای خدمتګارانو چې د کوم دوه مشهور د عبدالله اکبر خان د امید د بدر شو سفرنامه دي اکه دوکا داس یو نیم بل امید خو سفرنامه بیخي تایر سے په داسې وخت ولي کلا چې سفرنامه خلکو یې راکړی وم نو تایر سے چې کلا د لندن سفر ولي کلو بیا د مصر سفر ولي کلو د سنگاپور وغیرہ سفر ولي کلي نو سفرنامه یو ځل بیا را ژوندی او خلق کو تو یاد اشو چې دنه دا سفرنامه هم یو سنت ته ولیکل کېږي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره خې ولیکل دومره کامیاب ولیکل چې د خلکو یې جستجو نور او مرکز واغله او خلک یې لیکل تا رو پرول نن یوش مر سفرنامه خلق لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دی چې تایر سے دا خلق رو پرول د سفرنامه تا
دا تاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل
خدا سے وہ گنے چھ پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار او دا مقدار پہ لحاظ ڈیر زان گڑے سڑے دے او شاید چھ پختو افسانہ کی دا طاہر سے بنا پس تبل طاہر پیدا ہوم نشی چھ پدی رفتار پدی مقدار او پدی معیار افسانہ اولی کے لیشی تر سوچ داغ دا ناول نو تعلق دے نو داغ یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکھیں خوبصورت ہے او دو ناول نا داغوئی پختو کی دی چې پاره کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ما ته په هغه وخت کې د مقدمه لیکلو موقع راکړی و چې زه لا زلمی وم دوه درویش کال به زما عمر و او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله نو کانو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلی شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان کې دغه ریپورتاجونو دارا شونو ځنې کتابونه خو یو ریپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړشه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي وو نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي طرز سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات او یو تجزیه وړاندې کړی شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا غ ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبې علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدیدو افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اورکې هم د ده یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړمبې علامتي افسانه نشي منلی کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې پړومبي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهېدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکه سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نوټ په افغان بحران لیکل شوي افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بېشماره علمي او ادبي کتابونه وسوځولی شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال څوک څو ساتي. د غني جال یوه علامتي کیسه ده چې په کې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیرچل د ښار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظرانداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پسه یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پسه یا د شیر زمان تایزي دوی نه پس. ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو بیا ورسته تر بزکوم ولیکلو نو د ده په تاته به کې ځوایم چې ډېر ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کہانی وشتل چې تیار سی وشتو. رپورتاج کپ د اجمل خټک چې کوم رپورتاج دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچت وی خو هغه نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڈمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تا روان دے بیا دا دے کابل رپورتاجونه ولی کل دا سے دے پیخور جو دو سفر ان رپورتاجونه ولی کل نو آغی سر رپورتاج دے گاری ہم را مخیطا شو بیا آغی نا پس تو زبیر اسد لمردانا تر مردانا حنیف ہمی ولی کل دے دے پین بلدک والا بان پنم ما نگل بن لی کل دا سے نور رپورتاج ہم را لی کل شروع شل دا ہم دے تایر سے بیا دے رب بنیادی ورک لدن نو ما پکل حیثیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاهر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. په داسې وخت کې دي چې څلور واړه اصناف موږ دا وایو چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېره نه وه ورته او طاهر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام را وګرځولو او ځوانان یې دې ته چمتو کړل چې دغه راپورته ژوند د څلور واړه اصنافو ته دوی پام وکړي.
کیسر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان دغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه دغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره دغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې دغه لاس چې دی هغه د دې هر څه سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې زو کابل ته لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر، څنګه موږ دعوه وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي. نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکار کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهره بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دي ویلي چې دا ناپید دی. د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي د باونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېر عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نه شي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري و رساله وا. او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابی انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون یا د کابل مجلې د علومو اکیډمۍ والا به مستقلې به تر ننه پورې شته دي، هغه چونکې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رسالې هم وخت په وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم او بل دا وی چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي، هغه وچلېږه بیا بند شا بیا بیا اوچالے گا بیا بند شا طاہر صاحب چھ جرس شروع کا نو یو خدا دی چھ اغوی سرا ڈمبانے چھ کم ایڈیٹر وہ فہیم سرحدی صاحب آغا ڈیر عالم فضل سڑے ہو او آغا یقیناً دے ادبی معیارات باندھے ڈیر زیاد گرفت لارلو نو طاہر صاحب وہ دی دوار پر اشتراک سرا دے جرس ڈمبانے گنا چھ کم میدان تروشتا آغا ڈیر لویا علمی او معیاری رسالہ وا او د خپل رومبانه مجله سرای د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکو یا سنجیده لوستونکو د هغه توجه ځان را کش کړ تر اخره پورې 2001 پورې 2002 پورې د سالا ډیره مستقله و چلے دلا او تقریبا د دې ټوټل 15 سال وخت غنی چاپ شولې دا په داسې وخت کې وا چې پښتو چې کوم رسانه وی ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دی یا ٹی وی چینل دی یا ویب پانی دی یا سدی دا ټول سیزن خو نو او بل په ٹی وی چینل باندې چې کوم سرکاري دی یا ریډیو وی هغه باندې دا سه مستقل دی پښتو ته دا سه د استاینه ورډ وخت نه ملاوي دو یا نو ما په خیال دا رساله چې یو خو درې سلور مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستون کې مشته وو د هغه د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځیدل چې هغه پېښور کابل کندهار کوئټه او کراچی دا چې کوم مرکزونه وو د دې چکتون لوستون کې وو لیکون کې وو هغه جرس هغه ته یو پلیټ فارم ورک او دې یو بل سره وګنډل
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر پردي د نورو نصری لیکنو په اړه روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل
خټک صاحب دا وی کمنګ سفرنامې وګورو کمنګ رپورټاج وګورو کمنګ مکتوبات چې کم دامزا بابا سره خطو کتابت ګوتې قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کم دینو خو دیو کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورټاج دا غي چې کم هغه رپورټینګ کړي یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کم دغه پکاري غیر پاره طاهر صاحب ډیر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه دا اغزینو چې کوم دینو باقاعده ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامه موږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزه لکه په دغه کې موجوده ما دار سما په خپل ستر ګولې دل او وا مې دل دا غره دا غوی رپورټاجونه چې غوی کوم رپورټاجونه لیکلي دي لاړ شپې خبر تا یا کابل حوالے سره چې کوم دغه دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فیکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر لوی کار پکار دی دغه خاص کر په دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی
دا جرس مجله د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل
دا دومره معیاری رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کال زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نو چې رساله یا مجله لیټ کېدلا نو مونږ ته به چې ون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خاتونو یو سلسله را شروع شو او هغه خاتونه د مونږ د برا افغانستان د رونو د لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا او د زمونږ د کوټه ملګرو دا خاتونه ولې لیټ شو خیر دی سم مسالہ دا ټکی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړی وو چې هغه په تاوان کې نه چلدله هغه خپل چې کوم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ټاک غټه نه کوله خو لګښت یې کم څه کم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډیره لوی خبره ده چې وا رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصه ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګښت پوره کوي ما په خپل دا په خپل د رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډیر بلوشه خدمت دی جرس ادب جرس ته لپاره کړی دی او دا داسې خدمت کړی دی چې طاهر سے بمونږ ته وی چې ما به سیګریټ څکل، نو سیګریټ به مې څکل، نو بیا مې فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سیګریټ پرېږدم او زه په دې باندې رساله وسلام. دا په شروع شروع کې به مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کول دومره هغه یو نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی کنه، خو طاهر سے د پښتو ادب دپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی و، دغه سختۍ برداشت کړه، خو پښتو ادب د روزنې دپاره د پاللو دپاره د خپل خرص کے پخپل اخراجاتو کے کیمرہ واسطو کو پختو ادبی پہ وروزلو.
د مشال ریڈیو گران اوریدونکو اوس و د مکو
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو پ وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه تر اخیسته شه
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د طاهر اپریدی د شخصیت او خویونو پړه قیصر اپریدی د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
زمونږ په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوې ده، یو طریقې کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر د هغه د سماجي ژوند نه او د هغه سماجي شخصیت چې دی هغه د هغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو. زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې د یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه‌نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوو شخصیتونو مالک وي، یو د هغه سماجي شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجي مسؤلیتونو د لاندې ځمېداریو د لاندې ژوند تېروي، بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي. هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی، یو تخلیقي شخصیت دی، یو غیر حقیقی شخصیت ده. د غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده داغه وجود چې ده دا د حقیقت په زمره کې راځي، خو تر څو پورې چې داغه بیا داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره داغه په شاعری کې وي، داغه په افسانه کې وي یا داغه په ناول کې وي، نو دلته د شخصیت چې ده دا غیر حقیقی ده. دا شاعرانه شخصیت ته، دا تخلیقی شخصیت ته، دا خیالی شخصیت ته، د دې فرق کولو او خګړه داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت اثبات په شاعری کې کوو، نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دغه متضادو ځایونو بیا مونږ سره جواب نه وي. تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق دی، زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کوم قبایلي ماحول کې ژوند تیر کړی و او په دغه قبایلي ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل، د قدردانۍ په زمره کې راتلل، نو طاهر صاحب د عمر تر اخره پورې دا غي ویلیوز نه ځان نه دی وستلی. مثال په طور میلمه پالنه، طاهر صاحب د میلمه پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی، بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و. همدغه شان زموږ د حجرې چې کوم ارزښتونه دي، کمې غوښتنې دي، طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و، بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم و. طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی، یو هغه شخصیت چې د سماج حصہ ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی، او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی، دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې
ډاکټر محبوب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته ویل.
ښه جرس ادبی جرگے پر جوڑاولو کے ہم یقیناً چھ دے طاہر صاحب ڈر لوئی لاس ہو اور بلکہ زدہ ویم چھ لاس سچ سرخیلی ہو بادشاہ خان کا سرا پر دے دیدی یو ڈر خالص ملگرے ہو آدھا سے ملگرے ہو چیاگا پخبلا لکھ نہ کولو شاعری ہوئے بےخی نہ کرے البتہ یو نما چکتا تبصرہ بھی لکھ لی ہو آغا مجلسی تنقید دیر خا کولو اور دے ادب مستقل وسطن کے ہوں دے توی کلیوالوں ہوں دے دو ملگرے ہوں دے طاہر صاحب ملگرے ہوں نو دے جرس ادبی جرگے پہ جڑاولو کے دے دی سرا دے دے فہیم صاحب دے بادشاہ خان کاثر صاحب وندے خلق و بیا رست پکشران کے ورتر ریاست تسنیم دے کیسر اپریدے دے بیا روس کی روسی پڑاؤ کی ومنگ ورتر شامل شوی نو یو کو دے جرس پلیٹ فارم خلق و تور قول او جرس یو دا سے پلیٹ فارم خلق و تور قول چ طاہر صاحب زمونگ یو غیر محسوس مشر پاتے شوی دے یا داٹا کے ما غلط استعمال کو غالباً لاشوری مشر مو پاتے شوی دے کہ شوری تر اگوی مونگ تا دا احساس نہ دے را کردے چا سستا سو مشر زکر چی جرس ادبی جرگے عہدے نہ لا رہ لے اگے کہ نہ دے صدر عہدہ نہ دے جنرل سیکرٹری عہدہ نہ پکے بل سو نہ پکے بل سو بس یہ کی اور داد لکھن کے وہ خواہ بہ ٹکل کے دا نہ فلانے بار داد لکھن کے نہ یو کس پر رجسٹر پر پترخ کے کو زیادہ تر ردادوں نے مالی کلی دی تقریباً چنے بھی ہوا تھا کل رداد خود جرا صدوی جر کے مالی کلے دی خود ز چاو منتخب کرے ہو نہ رجسٹر میں ترخت کرے ہو بس ماں والی کل نور پکے ایس نو بس دغه یو رجسٹر ہوا جی چا طرف تک بس آگا جرا صدوی جرگا سر اتلا رتلا نو خو آگے باوجود ہم طاہر صاحب زمون لشوری مشر وہ ہر چمان لے وہ طاہر صاحب زمون مشر دے او زمین چې دا سے مشر دے ہر تنظیم دے پارا دے باید چی وی لگا طاہر صاحب شو چی نے مونگ تا دا احساس را کرے دے او دے آگے باوجود مشر ہم مونگ پا طاہر اپریدی را غنڈو دا ٹول ظلمی دا ٹول ملگری پا طاہر اپریدی را غنڈو بل دے جرسہ دے بیجر گئے چی بنیاد چی کم اخیرول شو آگا دے تنقید دے پارا دا بادشاہ خان کا سر اپریدی چی مایات کا دا دے مجلسی تنقید وکی چی بادشاہ خانم نو دا دیر دے مایاری تنقید دو دے مایاری فن پارو دے مایاری سیز حامی ہو نو آگے چی جرس ادبی جرگے کے پشورو نا بنیاد دا سکے خدا چی دل تبا دے تنقید برداشت مادہ پیدا کھو چی تنقید تنگ برداشت کی گئے او تمہیں چی آگے دا پارا پٹول نزیات سر چی نیولو آگا تایر اپنی دے پخپلو تایر سے زیات افسانے تنقید تک پیش کری دی اور دے طاہر سے پا افسانوں زیات تنقید ہونا شوی تنقید لکا پا مانو کہ منگوائیو چھے نکتہ چینی پیش شوی دی اعتراضات پیش شوی دی اوچت شوی دی سوالات پہ اوچت شوی دی وہ طاہر سے برداشت کری دی اور آغا برداشت یہ خالص دے دا پارا کول چھے دا ظلمی بس دا کبھی چھے تنقید ہم برداشت کی دی اور حقیقت ہم دا دے چھے دے طاہر سے دے دغو تنقید دی برداشت دے وجنا جرس ادبی جرگے چھے سمرا ظلمی پیدا کری دی کہ پاگے کری استسنیم دے کہ قیصر افریدے دے کہ رحمان بنیرے دے کہ ماخام خٹک دے کہ ننگیال یوسفزے دے کہ اقبال کوثر دے کہ زیم کا بل دے نو دے ٹول بتا سو سوچ کری وی چھے دے دے تنقید برداشت اور دے 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 تنقید کولو انداز یا معیار اب تاسو په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسیف منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر مودا پسش نه راغلی پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی. دی د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثر هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حکله لیکي: طاهر اپریدی د تنهایې د منزل مسافر دی. همدغې تنهایې د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کم له قبله د زړه د نورو دپاره درزیږي او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خوښول واموخته دی او چې کله هم دی ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کړي نو تر څه حد ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر افریدي پرونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر افریدي د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی، بیخي همدغه سود او ګداز د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د د شمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي، نو بیا په مین مینځ کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چیرې د علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي، نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د دا افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي، د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولي دي، د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیري. د دې ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په حیث خپله پېژندګلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو، وروستو افسانې ته لاس واچو چې د شاعرۍ نه زیات لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځان نه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو، بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي، او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي، او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته، خو په ابتدایي افسانو کې نوې کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر افریدي د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی، نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل، او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه، زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به میلمه وم، او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي، نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې، او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلې و، ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه، او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو د سره به هم، چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سالینه لري، نو په هغې کې یو طاهر افریدي صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و، او د هر د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وې، او خامۍ به هم خامخا وي، او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه زن عادتونه زموږ خوښېدل، زن عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېر شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګینه و چې ستم وایو چې فلانی د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی، او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله. او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه، طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل. وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېره پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولې و، چې مونږ سره بچر ته روان وو چرته وتلو نو په سپینه ګیره به را سره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ګیره یم، زه ولویدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اکه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل. نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو، بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوګډې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شو او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.